پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم او د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست ویم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د امریکا ولسمشر طالبان په افغانستان کې د امریکا له حضوره ګټه اخلي او یو شمېر د دوی وتل نه غواړي دا مهمه او د سر موضوع ده هم اورئ چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمېر زیاتېدل د ښکېل وړخونو لخوا د جګړې د سمدستي بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پر پیلولو د تمرکز اړتیا په ډاګه کوي. نور مسایل هم لرو خو تر ارسه مخکې خبرونه احمد شي بر اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي یو شمېر طالبان له دې سره مخالفت کوي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووسي. ملګرو ملتو په افغانستان کې د جګړې پر درېدو او د سولې د خبرو پر پیلېدو ټینګار وکړ او امریکا خبرداری ورکړ چې د روغتیا له نړیوال سازمان څخه به ووځي. د خبرونو تفصیل: د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې یو شمېر طالبان نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. ډونالد ترامپ دا خبره په یو ټویټ کې وکړه او څرګنده کړه چې د طالبانو نظر دوه ډوله دی. یو شمېر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل غواړي او یو شمېر د خپلو مالي ګټو لپاره نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. طالبانو د ولسمشر ترامپ دا خبره رد کړې ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمېر زیاتېدل د ښکېلو اړخونو لخوا د جګړې د سمدستي بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پر پیلولو د تمرکز اړتیا په ډاګه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو طالبان په اپریل میاشت کې د 208 ملکي تلفاتو مسول بللي چې د تیر کال د دې میاشتې په پرتله په 100 کې 15 زیات شوی، خو وایي په همدې میاشت کې افغان حکومت ته هم د 102 ملکي وګړو تلفات راجی شوي دي چې د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله په 100 کې 8 زیاتوالی شي. بیان د ملکي وګړو د خوندیتوب نړیوال قانون ته نه پاملرنه د ملکي تلفاتو د زیاتېدو علت بللی او وایي چې یو نامه له دې کبله ډېره اندېښنه لري. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د بیر الاینس له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي زه د جګړې د بندېدو غوښتنه کوم او له ښکېلو خواوو غواړم چې بشردوستانه قوانینو ته درناوی وکړي. میرمن لاینس ویلي ښکېلې ډلې څومره ژر چې امکان لري باید د سولې خبرې پیل کړي. شاهین قلی اردو په جوزجان ولایت کې د افغان پوز په دوه هوایي حملو کې د لسو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 259 شاهین قلی اردو ویاند حنیف رضایی نن په یو بیان کې وویل چې لومړی حمله تیره شپه د قوشتېپی ولسوالۍ په جارقدوق سیمه کې وشوه. شغلی رضایی وایي
یک حمله هوایی در جر قدوم ولسوالی قشتپه ولایت جوزجان صورت گرفتم که تعداد 4 نفر از طالبان کشته شدند و 2 نفر دیگر هم زخمی شدند.
شغل رضایی همدار است قشتپی ولسوالی په من جیگک کلی که در تیر شپه در هوایی حمله پاره وویل چه هلتش پش طالبان وژل شوی او دو تپیان دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی دی چې د روغتیا له نړیوال سازمان سره به مرستې یو مخ ودروي که چېرته دا سازمان په 150 ورځو کې د شکېدو ژمنه ونه کړي. ډونالد ترامپ د ملګرو ملتو د مؤسسه پر دې ملامته کړې ده چې د کورونا ویروس مخنیوي لپاره یې لکه څرنګه چې په کار وهغه سیاچې نه دي کړي. ولسمشر ترامپ دا خبرداری د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم ګبریوسس ته په یو لیک کې د دوشنبې په ورځ ورکړ او دا هم په دې لیک کې راغلی دي چې متحده ایالاتونه د روغتیا په نړیوال سازمان کې پر خپل غړیتوب له سره غور کوي. ولسمشر ترامپ چین پړ وباله چې د کورونا ویروس په اړه هڅه کړې ده چې معلومات پټ کړي او د روغتیا نړیوال سازمان د چین په ملامته ګڼلو کې پات راغلی دی. په ټوله نړۍ کې 4 میلیونه او 3.3 لک کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي چې تر 1.5 میلیون څخه زیاتې په متحده ایالاتونو کې دي. د اروپا د مرکزی بانک مشر کریستیانا لګارډ د کورونا د وبال خبرېدو وروسته د اقتصادي زیانونو د مخنیوي لپاره د 550 میلیارد یورو د ژغورنې د پلان هرکلی کړی دی. د دې پلان طرحه پرون جرمني او فرانسې په داسې حال کې وړاندې کړه چې د اروپا اقتصاد په ګونډو شوی. میرمن لګارډ پرون له اروپایي ورځپاڼو سره په مرکه کې وویل د جرمني او فرانسې پلان هیله بخښونکی او هدفمند دی او دا یې هرکلی کوي. هغې زیاته کړه چې له دې پلان پرته به د مالي ملاتړ او د اقتصادي چارو د سمون امکان نه وي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دې پلان طرحه د دې لپاره وړاندې کړه چې د کورونا د وباله کبله د اوشتو اقتصادي زیانونو په کمولو کې د اروپایي هیوادونو لاسنیوی وکړي. میرمن مرکل پرون وویل چې د اروپا د ژغورنې له صندوق څخه اخیستل شوې پیسې به په اوږدمهال کې بیرته ورکړل شي. د پاکستان سترې محکمې حکومت ته د هغو پاتې محدودیتونو د لغوه کولو امر هم کړی دی چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره وضع شوي وو. د سترې محکمې حکم د هغو لویو پلورنځیو او سوداګرۍ په اړه دی چې د اونۍ په پای کې په رخصتیو کې بند وو. په نوي حکم کې ویل شوي له دې چې ټول بازارونه خلاص دي، نو د لویو پلورنځیو د بندولو لپاره موجه او منطقي دلیل نشته. په داسې حال کې چې کوچني اختر ته یوازې درې څلور ورځې پاتې دي، تمه ده چې د پاکستان د سترې محکمې له حکم سره به په پلورنځیو او بازارونو کې د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه جوړه شي. دا د دې سات خبرونه.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له احمد شیبر واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لیدلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي طالبان نه غواړي چې امریکا له افغانستان ووځي، ځکه د خبره طالبان د دوی له حضوره مالی ګټه اخلي. هغه دا خبرې په خپل ټویټر باندې پرون لیکلې دي. اخو په واشنگتن کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ په نوم د یو مرکز مشر یاسر احمدزی په دې اړه دا تحلیل وړاندې کوي.
دغه سی یو څه مشکل د پخوانه هم په دې ډله کې و چې دوی په مختلفو خصوصا د مشرتابو په ټاکلو باندې سره وخت دوی ترمنځ ځینې ستونزې راولاړې شوې وې.
د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر زیاتېدل د جګړې د سمدستي بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلولو د اړتیا په ډاګه کوي. نور مهم مسائل هم لرو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدرس ادهانم ته ګواښ کړی چې که ځان سم نکړي نو په دیرشو ورځو کې به د امریکا له مرستو محرومه کړی شي. او په هلمند کې د یوې صحي ادارې کارکوونکو کاري اعتصاب کړی.
اتیا نفره داسې کسان زموږ سره شته چې تر اوسه قرارداد نه دی راغلی او معاش یې نه دی اخیستی. او پنځم په صورت یو ممکن زموږ ټول کلینیکونه چې دي د دوا د کمبود سره مخ دي او اعتصاب هم تر هغه وخته پورې چې تر څو زموږ د پنځم موضوعات راته حل.
او د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام د دغې خبرونې په دویمه نیمه کې مه هیروئ. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او اته دقیقې راځو. لمړی مطلب ته، د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي طالبان نه غواړي چې امریکا له افغانستان ووځي، ځکه د خبره طالبان د دوی له حضوره مالی ګټه اخلي. هغه د خبري په خپل ټویټر باندې پرون لیکلی. ترامپ دا ټویټونه د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د یوې تبصرې په غبرګون کړي چې ترامپ ته ویلي د افغانستان په اړه دې چوټ اندازه فکر نه کوي. ترامپ ویلي طالبان له افغانستان د امریکا د وتلو په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو طالبان بیا د ولسمشر ترامپ دا خبر ناسم برداشت بولي او وایي طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره جګړه کړې او قرباني یې ورکړې ده. فیروزی عزیزی په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او همداسې به د کابل سټوډیو راپور راکوي.
ډیر زیاته مننه سنګزه صاحب، سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. د امریکا ولسمشر د وال سټریټ جرنال نړیوالی ورځپاڼې د هغې خبرې په غبرګون کې چې ویلي وو ولسمشر ترامپ د افغانستان په اړه بې فکر عمل کوي. تیره شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي چې موږ یعنی امریکا 19 کاله کېږي په افغانستان کې حضور لرو او اوس په دغه هیواد کې د دوی د سرتیرو شمیر راکم شوی ده. ولسمشر ترامپ لیکلي له افغانستان نه زموږ د وتلو په اړه طالبان بیلابیل نظرونه لري. دوی یعنی طالبان زموږ له حضور څخه ډالر لاسته راوړي. په افغانستان کې موږ له لومړۍ ورځې پرته هیڅکله موږ هلته د بریا لپاره لپاره جګړه نه کړي موږ هلته ډیر د پولیسو په چیر عمل کړای تر دې چې هلته د یو پوځي ځواک په توګه وسو وس موږ په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې رول لرو تر دې وړاندې هم د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ د ازادي راډیو دی وی پښتنې په جواب کې ویلي و چې دوی به د مهالویش په اساس خپل ځواکونه له افغانستان باسي او تر دې مهالای په افغانستان کې د پولیسو رول لوبولای دی خو طالب وایي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې نن د ډونالد ترامپ خبري ردوي او وایي چې ناسم برداشت لري خغلی مجاهد وایي چې طالبانو په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د وټلو پر سر قرباني ورکړي او کلونه کېږي چې جګړه کوي د مجاهد په خبره ټول طالبان د امریکایي ځواکونو په وټلو او په وټلو سلا او هم نظر دي خو ځینې افغان پوځي کارپوهان په دې باور دي چې طالبانو په خپل کړنو کې دا ثابته کړې چې خپل منځي اختلافات لري په خوانی پوځي جنرال طاهر یارغل نن ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د هغه طالبان چې په پاکستان کې کورونا او پټنځایونه دي البته دوی د پاکستان د فشار لامل د سولې اړوند خلاف نظر لري
دا د پیخ خبر د مشکلات دغه سیستم او ټولنه کې چې جنگي ټولنه وسیږي او هغه هم اکثر د داسې وات تحصیل وسیږي لکه پاکستان کې د طالبان اکثر کورونا او ځایونه جایدادونه په پاکستان کې دي شغه پاکستان ملک ثابته کړې ده په داسې دومره کلو کې شغه نه غواړي په افغانستان کې یو قوي پیاوړی او یو لاس حکومت او دلته دایمي سوله او امن وسیږي نو بنا دا مشکل به وي پکې
خغلی یار یارغل وای چې خدا له دغه ډلې سره له سولې وړاندې د دوی یعنی طالبانو خپل منځي اختلافات حل او بل اخره د سولې پروسه پر مخ لاړسي بل سنګ سیسب
ډیره مننه فیروز عزیزی ول کابل مکتب معلومات راکړل په راپور کې چې د امریکا ولسمشر ډانل ترامپ ویلي طالبان نه غوړي چې امریکا له افغانستان ووځي ځکه د خبره طالبان د دوی له حضور مالی ګټه اخلي په همدې ارتباط فیروز عزیزی په واشنگتن کې د افغانستان د سولې نشته په نوم دی او مرکز له مشر یاسر احمدی سره هم غږیدلی او د هغه تحلیل غوښته
طالبان په ډیرو موضوعاتو کې هم نظر نه دي که هم نظر هم وی دلته ځینې هوادونه چې د افغانستان په سولې کې خپل خیر نه ویني په نحوي او یا هم نه غواړي چې په افغانستان کې پایدار سولې راسي نو هغه خپل کوشش ته په دې دامه ورکوي چې د طالبانو ډله په سو برخو باندې وویشي وخت چې په سو برخو باندې وویشي په ویشل شو طبعاً هغه د مختلفو افکارو او نظریاتو خوان کیږي چې یو ډله به بیا غواړي او یو ډله به واقعا دغه کار سره مخالفت کوي مثال په توګه هم دغه اوس په ځنګړي توګه د پاکستان استخباراتي ډلې په دې باندې کار کوي چې څنګه د طالبانو یو برخه د یو جنگي ماشين په شکل وساتي چې تر یو بل نوم لاندې تر یو بل بیرق لاندې بدوی نه استفاده وکړي پاینده کې کټرامپ هم اشاره کړی وي دغه یو برخه ته دا چې هغه ډله به بیا تابان په دغه موضوع کې بیل نظر لري له ټولو طالبانو سره نو زما په اند دغه یو څه مشکل د پخوانه هم په دې ډله کې و چې دوی په مختلفو خصوصا د مشرتابو په ټاکلو باندې سره هغه دوه ترمنځ ځینې ستونزې راولاړې شوې وي
اوس څه فکر کوي چې کچېری د طالبانو ترمنځ د نظر همغږي نه وي یا دوی یو واحد نظر نه لري دا فراتلونکي کې د افغانستان په سولې باندې څومره تاثیر لرلای شي کله چې بین الافغاني مذاکرات کیږي یو هوکړه تر افغان حکومت سره رسیږي دا پراتلونکي کې آیا هغه هوکړه به د تدویق وړ وي هغه به موثره تمام شي کنه
طبعا تاثیر به ډیر منفي وي هغه سولې ته چې مونږ وړو ورسیږو هغه سولې ته به نه رسیږو بل اخره دلته د سولې نه تعریف متاسفانه دوه تعریف اسوي چې بلکې درې تعریف دي یو هغه سولې ده چې امریکا یې ځان له فارغ غواړي چې د امریکا په ځواکونو او د امریکا په منافع باندې نور په اصطلاح تهدید ونسي او بل تعریف یا بل برخه هغه ده چې افغان حکومت غواړي چې سره کم سولوي چې دوی په نحوی خپل بقا په کې ولري او د نظام نه لري نسی دریم برخه سولا چې هغه ته ټولو مهمه سولا ده هغه ده چې افغان ولس غواړي افغان ولس نور نه غواړي چې هر ورځ عمري هر ورځ دوی بچی اتمان سي هر ورځ دوی خزي کندي سي چې متاسفانه دغه سولې ته بیا رسیدل مونږ ته ډیر ګرانيږي او دوی کده دغه بیرق لاندې نه وي دی او بل بیرق یا دی او بل نوم لاندې خو وی با همدغه خلک به وی همدغه ستراتیژي به وی او دوی به بیا هم جنگيږي او عام خلک به پکې متاسفانه متضرره کی
خانو احمد صاحب اوس باید څه وسی نړیوال همکاران چې افغانستان سره غواړي د سولې په برخه کې همکاري وکړي په ځانګړي توګه اوس چې امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره لویګری کوي هغه ته څه کول پکار دي د لپاره پراتلونکي کې کچېری هوکړه کیږي هغه د موثره تمام سی او په خپل طالبان دي همغږي وسی د سولې لپاره
کچېرته د دوغه هوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې په موضوعاتو کې په مستقیم یا غیر مستقیم شکل داخل دي ترڅو د دوی ترمنځ یو واحد نظر پیدا نسی او د سولې لپاره یو واحد تګلارې یو واحد تعریف پر اساس مخکې لاړ نسی د فکر نه کوم چې دا به نتیجه ورکړي.
په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ په نوم د یو مرکز مشر یاسر احمد زای و چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو خبرو په اړه باندې تحلیل شریک هغه ویل پرښتیا هم طالبان په ځینو مسایلو کې هم نظر نه دی د بیلګې په توګه د طالبانو د مشر د انتخاب په اړه باندې هم وویل چې طالبانو همغږي نه درلوده او ځینې دولتونه او کړۍ له دوی نه استفاده هم کوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم ناجیا صاحبه اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي دروازې د دغه خونی او افغان حکومت په همکارۍ بیرته پرنيستل شوې دي. د دغه خونی مشر توکل احمد یار د خبري نن په کابل کې د امریکا سفارت د مرستيالې میرمن دکر سره د ویډیو کانفرنس لري په خبرو کې مطرح کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مرستيال یونس مومن وایي په دغه ناسته کې پر روانو اقتصادي شرایطو کې د تشبثاتو د اهمیت پرول پنګونو او د سوداګریزو فعالیتونو د شرایطو د خکېدو لپاره د لازمو اقداماتو د صادراتو او وارداتو لپاره د اسانتیا او رامنځته کولو ل پنګونې د ملاتړ او هم د هیواد په اقتصادي ودی او انکشاف کې د خصوصي سکتور د رول په پیوړی کولو ټینګار شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د معلوماتو پر بنسټ په دغه ناسته کې د امریکا د سفارت مرستيالي د افغانستان د خصوصي سکتور د پرمختګ په برخه کې د امریکا د دولت د ملاتړ او له خصوصي سکتور سره د خبرو اترو د دوام او له پاکستان سره د تجارتي او ترانزيتي ستونزو د حل په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. په بادغیس، بدخشان، سمنګان، غزنی او کونړ کې د 1015 کرنیزو پروژو چارې پیل شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی وایي د دې پروژو په لړ کې د بادغیس په ولایت کې 320 پروژې، بدخشان کې 215 پروژې، په سمنګان کې 308 پروژې، غزنی کې 120 پروژې او په کونړ کې 110 پروژې پلې کېږي. ټاکل شوی چې په بادغیس ولایت کې د 320 پروژو له ډلې ویخت ممیزخونی او پربزګرانو او بڼوالو د سبو او میوو دیرش مریضي وچون کې د زګاوی هم وویشل شي چې دا به د بزګرانو له اقتصادي پیاوړتیا سره د پام وړ مرسته وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږوی افغاني د شپوله، یو روپۍ یورو 2 افغاني، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني 8 پوله، یو سعودي ریال 9 افغاني د شپوله، زر ایرانی تومان سلور افغانی شپیت پوله، زر هندی روپی 950 افغانی او زر پاکستانی روپی سلور سوا شپگوی افغانی.
اقتصادی خبرنامه لازادی رادیو و آوریدل. اوسم رازوی وینریوال موضوع ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر دونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې که د روغتیا نړیوال سازمان په دیرش ورځو کې بهتره کیدو ته ژمن نشي، له دې سازمان سره به په دایمي توګه د امریکا مالی ملاتړ بند کړي. نوموړي د ملګرو ملتونو د روغتیایي اداره ملامته کړي چې د کرونا د نړیوالې وبا سره د چلند لپاره یې کافي اقدامات نه دي کړي. په دې اړه تفصیل اجمل اند د سکایپ له لارې وړاندې کوي. مهرباني وکړئ انصاف.
ډیره زیاته مننه. ولسمشر ټرمپ نه یوازې دا چې د روغتیا نړیوال سازمان ملامته کړې چې د کرونا د نړیوالې وبا سره د چلند لپاره یې کافي اقدامات نه دي کړي، بلکې په څرګنده دا سازمان د چین لاس پوڅه بللې. ټرمپ په یو لیک کې چې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ته یې پرون استولې دی، ویلي دي چې که چیرته دوی په خپل چارو کې بدلون نه رانولي او لږ تر لږه بهتري ته ژمنتیا ونخي، امریکا به همدارنګه په دې سازمان کې په خپل غړیتوب هم بیا غور کړي. ترامپ چې په خپل هم د کرونا د وبا سره په خپل هیواد کې د چلند او همدارنګه د تدابیرو له کبله له انتقادونو سره مخ دی، په ټینګار سره ویلی دی چې دا سازمان یعنی د روغتیا نړیوال سازمان د چین پلوي کوي. امریکا متحده ایالات په نړۍ کې 1.5 میلیون په کرونا اخته کسان لري، په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې نږدې 4.8 میلیونه تایید شوې پیښې شته دي. په امریکا کې مړینه هم تر بل هر هیواد زیاته ده او شاوخوا 90,000 کسان تر اوسه پورې وژل شوي دي وبخې مړه شوي دي کرونا له کبله. ترامپ همدارنګه چین ملامت کړی دی چې د کرونا د وایروس د خپرېدو په پایل کې معلومات پټ کړي دي او د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان په دې کې پاتې راغلی چې له چین سره حساب کتاب وکړي. بلخواته ترامپ په دغه لیک کې چې په خپل ټویټر یې خپور کړی دی ویلي دي چې ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان باید له چین څخه د خپلواکۍ مظاهره وکړي. اخوا د روغتیا نړیوال سازمان پرون ژمنه وکړه چې دوی به د کرونا وایروس په وړاندې د خپل عکس العمل پر موضوع خپلواکۍ څېړې وکړي. دا ژمنه د سازمان د بورډ د غړو په هغه کلنۍ غونډه کې وشوه چې د کرونا وایروس د خپرېدو راوروسته د لومړي ځل لپاره جوړېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په دې غونډه کې وویل چې په لومړني فرصت کې به په دې اړه څېړنې وکړي. بلخوا د چین ولسمشر هم دې غونډې ته په ویډیوي کانفرنس کې ویلي دي چې دوی یوازې په هغه صورت کې دا ډول څېړنو ملاتړ کوي کله چې د کرونا وبا چې په نړۍ کې خپره شوې تر کنټرول لاندې راشي.
بله مننه کوم اجمل اندو مخته راپور راکه چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ خبرداري ورکړی چې د روغتیا نړیوال سازمان په ډیر شو ورځو کې بهتره کېدو ته ژمن نشي، لدې سازمان سره په دایمي توګه د امریکا مالی ملاتړ بند کړي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر زیاتېدل د جګړې د سمدستي بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل اړتیا په ډاګه کوي. طالبانو لا هم د حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره چمتووالی نه دی ښودلی. بل خو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر او افغانستان په سفر وتلی دی. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو بیان کې چې نن سهار خپور سو، طالبان په اپریل میاشت کې د 208 ملکی تلفاتو مسؤول بللی چې د تیر کال د دې میاشتې پرتله په سلو کې 15 زیات سوي دي. دغه اداروي په همدې میاشت کې افغان حکومت ته هم د 102 ملکی وګړو تلفات راجي سوي چې د تیر کال د همدې میاشتې پرتله په سلو کې 8 زیاتوالی شي. په افغانستان کې ملکي تلفات له کلونو راهیسې هغه لنجمنه موضوع ده چې د جګړې ښکېل لور یې ملامتي پر یوه او بل وراچوي. د یوناما بیان د ملکي وګړو د خوندیتوب نړیوال قانون ته نه پاملرنه د ملکي تلفاتو د زیاتېدو علت بللی او وایي چې یوناما له دې کبله ډېره اندېښنه لري. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبرا لاینز له قبله راغلي چې نوموړي وایي زه د جګړې د بندېدو غوښتنه کوم او لشکیل خو غواړم چې بشر دوستانه قوانینو ته درناوی وکړي. میرمن لاینز ویلي شکیل ډلې څومره ژر چې امکان ولري باید د سولې خبرې پیل کړي. د یوناما مشره دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر او افغانستان په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد به په قطر کې د طالبانو له استازو او په افغانستان کې له حکومتي مشرانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل پر لارو چارو بحث وکړي. که څه هم طالبانو له امریکا سره په قطر کې د فبروري پر 9 موافقه لاسلیک کړې او په هغې کې د تاوتریخوالي کمول ژمنه کړې ده، خو په افغانستان کې د طالبانو حملې لا هم روانې دي. د تیرې سیشن به پورز تر یو لړ خو نړیو حملو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه فعال تعرضي حالت ته ستانه کړل. د یوناما په بیان کې پروانه میمیش کې د هغو پیښو فهرست هم راغلی چې یوناما مستندی کړي او په هغو کې د کابل پر یوه زیږنتون برید چې مسؤلیت یې تر اوسه چا نه دی منلی په خوست ولایت کې د طالبانو لخوا د 15 روغتیا پالو تشتول روغتیایي مرکزونو ته ګواښ او د افغان ځواکونو لخوا له روغتیایي کارکوونکو څخه د طبي وسایلو د اخیستو یادونه هم سوې ده. یوناما وایي پر هغو اشخاصو ځایونو او اکمالاتو چې د روغتیایي څارنې لپاره مهم ګڼل کیږي حملې جدی او پراخ عواقب لري، په ځانګړي ډول د کووید-19 ناروغۍ د بحران پر مهال.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
ازادي راډیو ته غوږی است. اوس ورزو هلمند ته هلته د یو سی ادارې کارکوونکو کاری اتصاب کړی دی. اتصاب کوونکي د برګ په نوم د یو سی مؤسسې کارکوونکي دي او وایي چې د تیرو 10 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. دغه مؤسسه په هلمند کې سلګونه کلینیکونه کنټرولوي او سنبالوي. په دې اړه الیاس دایی یو راپور لري.
په هلمند کې د برګ په نوم د صحي خدمتونو د یوې وړاندې کوونکې موسسې سلګونو ډاکټرانو او نور روغتیایي او اداري کارکوونکو کاربندیز اعلان کړی دی او د خپلو تنخواګانو غوښتنه کوي. دوی چې د کارتلګان په نوم د یوه دولتي ساحوي روغتون په برخه کې راټول شوي دي چې په برګ صحي موسسې پورې اړه لري، رسنیو ته وویل که د شاوخوا 10 میاشتو معاشونه ژر تر ژره ورنه کول شي کار نه کوي او د مثبت ځواب د نه ترلاسه کولو په صورت کې د خپلو دندو څخه استعفا کوي.
اتیا نفره داسې کسان زموږ سره شته چې تر اوسه قرارداد نه دی راغلی او معاش نه دی اخیستی، او پنځم په صورت یو ممکن زموږ ټول کلینیکونه چې دي د دوا د کمبود سره مخ دي او اتصاب هم تر هغه وخته پورې چې تر څو زموږ دا پنځم موضوعات راته حل.
پرسونل بعض کلینیکو کې کمبود دی، اته میاشت کېږي مثلا د نادالی په سیسي کلینیک زنانه ډاکټره نسته، زنانه نرسه نسته، زنانه واکسیناتور نسته. د کرونا د پروټیکشن د وقایې په خاطر کلینیکو ته هیڅ شی نه دی ورکول شوی. که ورکول شوی هم عادي هیڅ شی، یعنی دغه ماسکونه دي چې موږ ته د یونیسف والا راغلي وو دا جوکس دا یو ټوکه د ستشتې درکړي دا وایي شی.
د نږدې اتیا کلینیکونو او سي مرکزونو دغه ډاکټرانو او کارکوونکو رسنۍ ټول د مفلسین پوزیت راغلي دي او په کلی او کوڅه کې د دکاندارانو څخه پټ ګرځي. دوی که هم په ښکاره د ماشینو د ځان له امله پر چا تور پورې نه کړ خو ویل کېږي دا لومړی ځل نه دی. برګ د روغتیایي خدمتونو دغه موسسې د کلون رئیس خپل کارکوونکو ته پر وخت ماشینه نه دی ورکړي. د کاربندیز د ډاکټرانو په ډله کې یو شمېر د روغتیا پر ریاست تور پورې کوي چې پر هغه غیر دولتي موسساتو کنټرول نه لري چې د صحت په برخه کې کار کوي.
او موږ اتاوی کلینیکونه چې ټوله بند دي، فعلا نن هیڅ فعالیت نه لري، صرف په یو د ګریش په چپخانې کې په عاجل واقعاتو کې موږ خدمات لرو. نور ټول خدمات چې نن صفر دي. تقریبا زموږ د 60% معاش دی د 12 میاشتو تر اوسه پرې پاتې دی. ستامیت اورغلی ریاست ستامیت مو عریضه کړې ده، دا د عریضه موجوده ده. ریاست ستامیت پر دې ارتباط باندې هیڅ کم اقدام نه دی کړی. بل زموږ د کل خطر موضوع ده، چې کل خطرم دغه 12 میاشتو ټول پاتې دی.
د دغه صحي انجیو د شاوخوا سلګونو تنو کارکوونکو په خاص ډول ډاکټرانو د اتو میاشتو بند ماش په اوسط ډول تر 4 میلیون افغانیو اوړي چې د روغتیا د رئیس په خبره د اجرا کولو کار یې شروع شوی دی. د هلمند د عام روغتیا رئیس عبدالحد حزم وایي د افغانستان په سطح د برګ د موسسې د مشرانو سره خبرې شوي دي او ډېر ژر به د معترضو ډاکټرانو تنخواوې حواله سي.
د دې د ماشو د ادا کولو په خاطر باندې زموږ هلې ځلې روانې وي. څو ورځې مخکې موږ د والي صاحب سره کښېناستو، د برګ موسسې 10 ورځې وخت وغوښتی چې د دوی ماشونه باید ورکړي. دی دا برګ مسې ماشونه شروع کړه، د درو درو میاشت ماشونه تر یوه د بازی کلینیکو ته ورسول. وروسته اکاونټ کې پیسې خلاص شوې، قرار و چې نن و سبا ته نورې پیسې په اکاونټ کې راشي چې هغه هم تر اوسه نه دي راغلي. تر څو دا ستونزه په یو معقول ډول باندې حل کړو، یعنی کلینیکونه هم ونه تړل شي او د دې خلکو د معاش غم هم وخورو، دواړې خبرې لازمې دي. د هغه دپاره وزارت د یو درېیم انجو سره قرارداد کوي چې ترک پارټي ورته وایي، هغه پارټي به د کال په آخر کې راځي. د دوی هغه ټول راپور او کارکردګي سره مقایسه کوي چې واقعا دوی دا کار کړی که نه. که چیرې دا کار یې کړی و هغه 40% پیوزه ټولو ته ورکول کېږي.
د برک پنوم دی وی مهم روغتیایی درې کارکونکو په داسې حال کې د هلمند پر روغتیایی مرکزونو کې د کاربندیز اعلان کوي چې په هیواد کې د کرونا وایروس ناروغي په سرعت د پراختیا په حال کې ده. کتونکو وای اوس چې د هیواد روغتیایی سیستم هم معیاري سوی نه دی، کرونا هم مخ په خپرېدلو د مرستندوی ادارو ته پکار ده چې خپل روغتیایی خدمتونو ته د پراختیا ترڅنګ د خپل کارکونکو معاشونه هم پر وخت ورکړي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
وخت په افغان